د امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. اوکراین په نړۍ کې د لوړ شمیر ماین لرونکي هیواد. ملګری ملتونه اټکل کوي چې اوکراین اوس په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زیات شمیر ماینونه پکې ښخ شوي دي. په نړۍ کې د انفلاسیون د لوړې کچې لوی ستونزه. په امریکا کې په جمهور رئیس جو بایدن هم فشار مخ په زیاتېدو دی چې د خوراکي موادو کرایې او ګازو د قیمتونو لوړېدو په اړه وضاحت ورکړي. او د جنگلونو اور او چاپیریال ته زیانونه. افغانستان ته چیرمه د پاکستان، بلوچستان او خیبر پختونخوا ایالتونو ترمنځ د کوه سلیمان په جنوب برخو باندې د اور د لګیدو په تړاو د پلټنو غوښتنې شوې. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدر منو لیدونکو سلام، نن دوشنبه ده د خبرګولۍ شپاره سمنه چاو د 2022 کال د جون شپږمه زه خایسته سعادت لامیم. د وبا څخه د راوتلو په مهال ټوله نړۍ کې انفلاسیون لویه ستونزه ګرځېدلې. په افغانستان کې هم دا مسله اقتصادي ستونزو په تړاو زما همکار سمیع الله جلالزی تاسو ته پوره معلومات وړاندې کوي. په افغانستان کې د طالبان حکومت د سیاستوالو په ګډون د افغانانو د ملي مجموعې غونډه جوړوي. افغانان دا څومره ملي ګڼي او له دې لارې د څه ډول تصامیمو تمه کېدای شي؟ دا نور مسایل د خبرونې قدرمنې میلمنې د خوست ولایت جنایي جرمونو سره د مبارزې پخوانی عامر ځلا ځاځی سره څېړو چې هیله لرم موږ سره د خبرونې تر پایه مل اوسئ. د خبرونې لومړی مطلب راخلم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازولۍ یا یوناما مشرې دبرا لاینز د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د اقتصادي وضعیت او تعلیم په ګډون په یو شمېر مهمو مواردو باندې بحث کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې میرمن لاینز په دې خبرو کې قزاقستان ته د خپل وروستي سفر په جزئیاتو هم د کاغلی متقی سره خبرې کړې دي. نور حال د سمیع الله جلالزی سره څخره اخلمه چې موږ سره د کانګرس د ماڼۍ لمخې مل دی. جلالزی سره ستوري مشي لومړی خو د دې خبرو په جزئیاتو باندې کله څه راوڅرخي او د دې نه وړاندې قزاقستان ته د سفر هدف د دوی څه وو؟ مهرباني.
خسرجانی سلامونه او نیکه هیلی تاسې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازولۍ یا یوناما مشرې دبرا لاینز په تیرو دوه ورځو کې له دوه جګپړو طالب چارواکو سره کتلی دي. میرمن لاینز هم د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او هم د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفي سره په جلا جلا شکل کتلی دي. یوناما ویلی دی چې خاغلی حنفی سره په خبرو کې میرمن لاینز د سیمیزی همکاری د افغانستان د خصوصي سکتور د پیاوړی کېدو تجارت د ترهګرۍ سره په مبارزه د افغانستان د صحی برخي په ګډون د یو شمیر نور مهمه مسایل لکه د انجونو د تعلیم په سر بحث او خبرې اترې کړې دي. یوناما همدارنګه زیاته کړې ده چې میرمن لاینز له متقی سره په خبرو کې د دې اونده مسایلو ترڅنګ قزاقستان ته د یوناما د یو هیئت د وروستي سفر په اړه خبرې کړې دي. که څه هم قزاقستان ته د یوناما د پلاوی د سفر ډیر جزئیات نه دي خبر شوي، اما یوناما او هم طالبانو ویلي دي چې دا سفر د اقتصادي مسایلو په اړه و. که ظاهرا داسې کاری چې په دې وروستیو کې د نورو مسایلو ترڅنګ د نړۍ د یوناما او همدارنګه د امریکا تمرکز د افغانستان اقتصادي مسلې ته هم اوښتی دی. په متحده عربي اماراتو کې د افغان سوداګرو د ټولنې مشر له امریکا غږ سره په ځانګړې مرکه کې پرون وویل چې دوی د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي تاماس ویس سره په کتنه کې د افغانستان په اقتصادي وضعیت بحث کړی دی او وست دوی ته بلنه ورکړې چې په راتلونکو څو ورځو کې دلته په واشنگتن کې د افغان سوداګرو په ستونزو او مشکلاتو هم په یوې غونډه کې چې په همدې منظور جوړیږي بحث او ګډون وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازولۍ یا یوناما د مشرې دبرا لاینز ترمنځ د یکشنبه په ورځ په دې خبرو کې په سیمه ایز همکاري د اقتصادي وضعیت، بانکي او خصوصي سکتور، نړیوالو مرستو، د انجونو د تعلیم او د ترهګرۍ ضد ژمنو په اړه خبرې اترې شوې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې میرمن لاینز قزاقستان ته هم په خپل وروستي سفر بحث وکړ او زیاته کړې چې یوناما او امریکا په افغانستان کې کمزوري بانکي سکتور نه غړي او شته مشکلات به د خبرو لاري هوار شي.
در این دیدار تعداد از موضوعات کلیدی از جمله وضعیت اقتصادی، توسعه بانکی و سکتور خصوصی و کمک ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
خود اقتصادی چارو یو شمیر کارپوهان در افغانستان اقتصادی وضعیت کړکېچن بولی او وایي چې د نړیوالې ټولنې او طالبانو د ناڅرګند اړیکو له امله په ښارونو کې تر 80% او په کلیوالو سیمو کې کابو 30% خلک له فقر او وزګارۍ سره مخ شوي دي.
همدا ډول هغه مرستې چې د نړیوالې ټولنې له خوا نه چې افغانستان سره کېږي د دغو مرستو په ویش او په شفافیت کې هم خورا زیاتې پوښتنې موجودې دي. د ژمي د موسم پر رسیدو سره به دا ناورین خپل لمنه نوره هم پراخه کړي او دا به یو ستر تهدید او ګواښ د طالبانو لپاره هم د ټولنیز کړکېچ له اړخه رامنځته کړي او که دا وضعیت کې نړیواله ټولنه هم همدا اوسنی سیاست تعقیب کړي دا به د نړیواله ټولنې په ګټه هم تمام نشي.
سره له دې چې د نړیوالو سازمانونو او هیوادونو چارواکي له طالب مشانو سره ګوري او د انجونو د تعلیم په مسله ټینګار کوي، خو د شاوخوا نهو میاشتو په تیریدو سره د افغانستان په اکثریت برخو کې له شپږم ټولګي څخه پورته د انجونو ښوونځي بندې. د طالبانو د پوهنې وزارت ویاند عزیز احمد ریان د یک شنبې په ورځ امریکا غږ سره په خبرو کې هغه مکتوب جالي وباله چې په ټولنیزو رسنیو کې د ښوونځیو د خلاصېدو په اړه خپور شوی دی، خو په ورته وخت کې د طالبانو ځینو نورو سرچینو بیا امریکا غږ ته ویلي دي چې د طالبانو قاضي القضات په مشرۍ اته کسیزي کمیټې د انجونو د ښوونځیو په اړه مثبت نظر درلودلی دی. دغه سرچینې ویلي دي چې یادې کمیټې په دې اړه خپل نظر کندهار کې د طالبانو مشر ته استولې څو وروسته یې پریکړه وکړي.
موجود دي چې مسئولین وادي ورکی چې ارسزر به د مکتبونو پرانستل شي، اما نن سبا کوي او متاسفانه وخت ځای کیږي. یو کال د تعلیمي ډیر عمر دی، موږ یو خونه د کادرونو د لښتوالي سره مخامخ، موږ خپل ډیر مسلکي هیوادوال د لاسه ورکړل چې هغوی لاړل سفر یې وکړو، د بل خوانه موږ راتلونکي کې هم نه غواړو چې مسلکي یا تحصیل کړي یا ځوانانو لرو، خصوصا انجونې چې ډېر یو ضرورت دی او د دې شرعي او دینی حق دی چې باید تحصیل وکړي.
نړیوالی ټولنې تر دې دمه د طالبانو حکومت چې د 2018 کال د اګست په 15 په کابل کې واکمن شوی په رسمیت نه دی پیژندلی او د نورو مسایلو تر څنګ د ښځو حقونو ته د دغه ډلې نه درناوی یو علت ګڼل کیږي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
د ملي مجموعې په نوم د طالبانو سیاسي کمیسیون د یوې غونډې په جوړېدو کار کوي. د افغانستان معاصر تاریخ تل د عمده مسایلو په اړه د لویو جرګو او مشورتي غونډو شاهد پاتې شوی، خو د طالبانو ویان په خپلو خبرو کې د لویې جرګې د نوم څخه ډډه وکړه. په همدې اړه د خوست په امنیه قمندانۍ کې د جنایي جرمونو په ضد مبارزې دفتر پخوانی عامره ځلا ځاځی راسره مل د اغلی ځاځی ستړي مشي مننه له دې نه چې په خپرونه کې د ګډون وکړه. له هیواده بهر او دننه افغانان عام ولس او سیاسیون جنگ د افغانستان د ثبات لپاره د حل لار نه ګڼي. تاسو د مقاومت د جبهې غړي یاست، د مقاومت جبهه څه وایي په دې اړه چې عملا د طالبانو سره جنگ کوي؟ فکر کوي داسې څه مشترک ټکی به د مقاومت د جبهې او د طالبانو ترمنځ پیدا شي چې تفاهم ته سره ورسیږي او جګړه بنده شي؟
سلامونه شایسته جانې تاسو ته او ګران لیدونکو ته. مقاومت جبهه که زه اول د مقاومت نه شروع کړم، مقاومت د همدغې خاورې بچیان دي چې دوی د طالب د دوی حق و حقوقو ته یا طالب د دوی ته قابل د قبول نه دي، او دوی د طالب حکومت د طالب کړنې دوی ته قابل د قبول نه دي، او دوی دغته مجبور شوي چې د دغ حق کورو چې دوی نه په زور رغلي او دوی مجبور دي چې دغې کورو سره وجنګېږي. او مقاومت هم فعلا په همدغ همدغه د خاطر جنگیږي، او موضوع مشخص ده چې موږ څه د خاطر جنگیږو. او د ما په نظر حتما حل یې راشته. مقاومت جبهه دغه د خاطر نه جنگیږي، موږ کوم د قدرت تاغه نه لرو، موږ کوم نه لرو، خاص همدغه خلک دي چې دوی حداقل غواړي چې خپل عادي انساني حقوق نه برخمن وي. ما د طالب حکومت کې هیڅ حق.
بله، په وروستیو کې د طالبان او مقاومت جبهې ترمنځ ځینې خطر رپورټونه هم راغلي دي چې د مرګ ژوبلې داګانې هم لري. تاسو ترې څومره خبر یاست او دا مقاومت به ستاسو په نظر او د مشرتابه په نظر تر کله دوام وکړي؟
مو ډیر زیات کوشش کوو، خصوصا جبهه ډیر زیات کوشش کوي چې مو ټول خبرونه په وخت ورسوو، مګم په بعضی مشکلاتونه چې طالب اجازه نه ورکوي چې دوی په ځت خبرونه نشر شي او دوی رسانه ډیر سخت باندې کړی دي، نو بیا هم مو ډیر تلاش نه بعضی خبرونه رسوو او بالکل نه خطر روان دي او ډیر زیات مرګوبلی هم وخت دوی ته جنگ په تر هغه دوام وکړي، دا مقاومت په تر هغه دوام وکړي تر هغه چې طالب د ملت زړه تر لاسه کړي، طالب دغه ملت جګ شي او طالب قبول کړي مو خاص دغه فتره تر نن پورې مبارزه کوي.
بله، د طالبانو ملي مجموعه ته براشو دا به د افغانستان کوم درد دوا کړی شي؟ دا غونډه به د ژورو مخالفتونو حل څومره ستاسو په نظر راوستلی شي؟
ما په نظر دا غونډه نه خاط ډیر زیات دي خلکو قابل قبول وي، خاطر چې هیڅ تضمین وجود نه لري، هیڅ معلوم نه ده چې څوک په دغه غونډه کې اشتراک کوي، کوم سیمې خلک وي دلته او کوم کسان وي چې هغوی دا کولی شي چې تصمیم ونیسي چې د افغانانو سرنوشت بل اخره څه شي. یعنی افغانان د خطه آماده نه دي چې په لویې جرګې یا په یوې جرګې چې یو څو سپینګیري کینی او وخت کې فیصله کوي، زه فکر نه کوم دا قابل د قبول دی هیڅ شوي. که طالبان چې ته غواړي چې مشروعیت ترلاسه کړي، که طالبان چې ته غواړي چې هر څه آرام شي، دوی مجبور دي چې دوی د انتخاباتو ته سر کړي او وخت انتخابات قبول کړي.
او چې د پایله دوی ویلي دي چې دا کار به هیڅ کله هم ونه شي. په افغانستان کې د میرمنو اوسنی ویجاړ وضعیت ترازو تاسو یې ګورئ، تاسو په نظر میرمنې په داخل د افغانستان کې چې لاسونه یې تر شا تړل شوي دي، څه کولی شي چې خپل غږ اوچت کړي نړیوالې ټولنې سره یې خپل غږ شریک؟
میرمن وضعیت په افغانستان کې ډیر زیات خراب دی، حتی د یو حد نه چې زه خراب وایم د یو هم ډیر زیات وضعیت خراب دی، او میرمنې حتی د خپل ابتدایي حقوقو نه هم برخمنې نه دي. حتی باور وکړئ چې همدا اوس څنګه چې د مکتب دروازې بندې دي، همداسې د دوی خولې، د دوی حرکت، د دوی لیاره، حتی دوی حق نه لري چې په یو مجلس کې حتی کینی. او بعضې یوه مسله ده چې زه غواړم دلته تاسو سره شریکه کړم چې رسانهی هم نه ده شوي. بعضې حتی هغه ښځې چې اوس د یو رزق روزۍ د خاطره څي چې د طالب په حکومت کې حداقل یو ځیکې وظیفه ونیسي، حتی ښځې دومره هغه شوي چې دوی ته د انسان په سترګه نه کتل کېږي، او دوی نه کله چې به ښځه غواړي د طالب په حکومت کې وظیفه واخلي باید لاړ شي او د خپل د فامیل د عضو نه چې هغه یو سړی وي، که یا د دې خاوند وي، که د دې ورور وي، چې څوک چې د دې مسؤلیت لري باید هغه امضا وکړي چې زه مې خپلې خور ته یا ښځې ته اجازه ورکړم چې لاړ شي کار وکړي، کنه ښځه حق نه لري چې خپله تصمیم ونیسي.
بله، کور ودان له تاسو نه ډېره مننه کوم. د خوست په امنیه قوماندانۍ کې د جنایي جرمونو په ضد د مبارزې دفتر پخوانی آمر ځلازازی، بریالی اوسئ.
مننه.
اته دری دوام لري. یو ځل بیا یادونه کوم چې د پښتو خبرونې څخه وروسته د دری خبرونې لیدل هم مه هیروي. خو راځي د خپلې قدرمنی همکارې فرخنده پیمانی نه دا وورو چې د دې خبرونې مهم مطالب څه دي. فرخنده جان، ستړي مشي، مهرباني.
سلام به شما و بیننده عزیز که همین اکنون برنامه را به طور مستقیم تماشا میکنن. بله شایسته جان، در نشرات امروز ما یک گزارش داریم در مورد واکنش های کشورهای برخی از کشورهای اسلامی در رابطه به اظهارات یک مقام هندی در مورد پیامبر اسلام و مسلمانان او را توهین‌آمیز خواندن. از این سخنان واکنش های کشورهای اسلامی را برانگیخته و بیشتر واکنش نشان دادن. طالبا، حکومت طالبا هم در این رابطه واکنش خود نشان داده و نکوهش کردن و همچنان بعضی از مطالب دیگر هم در برنامه دری خواد داشتیم که از بیننده عزیز تقاضا میکنیم که بیننده برنامه بعدی تلویزیون آشنای صدا امریکا باشن.
حتما بست از خبرانه هم کلیوی. مننه دیر زیاده پیمان جان.
شکر.
سپین خبری د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماښام د شپې د اتو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترکه خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
او سم نور نړیوال خبرونه په ټوله نړۍ کې انفلاسیون په داسې وخت کې مخ په زیاتید او د هیوادونو اله د کرونا وبا څخه د وټلو په حال کې دي. په امریکا کې په جمهور رئیس جو بایدن هم فشار ورچوي چې د خوراکي موادو کرایي او تیلو د قیمتونو لوړیدو په اړه وضاحت ورکړي. په مکه په دی اړه د امریکا غږ د خبريالۍ مشل کوین رپورټ ژباړي.
اوس چې امریکا د کورونا وبا څخه د رغیدو په حال کې ده، دوه سخت اقتصادي واقعیتونه په یو وخت کې رامنځته شوي. یو خلکو ته کار پیدا کیږي، بل د کار مزد هم لوړ شوی. خو د تیر یو کال رئیس د اجناسو بیې هم لوړې شوي، په ځانګړې توګه د تیلو بیې. د انفلاسیون ستونزه د جمهور رئیس جو بایدن د پام وړ موضوع ده، ځکه هغه په همدې کال کې د منځمهاله ټاکنو سره مخامخ دی. د ای بی سی نیوز او د اپسوس په نوم باندې د بازار موندنې یو چیرنیز مرکز د یک شنبه په ورځ یو نظر سنجونه خبره کړه. په دې سروې کې 28 سلنه نظر ورکوونکو د انفلاسیون په کنټرول کې د بایدن هڅې تایید کړې دي. بایدن ویل هغه به د مرکزی بانک په چارو کې مداخله ونه کړي. مرکزی بانک په دې وروستیو میاشتو کې مالیاتي سیاست سخت کړی دی. بایدن ویل هغه به د سی یو نوې هڅه پیل کړي چې د انرژي او رهایشي اړتیاو به یې کم کړي. متخصصین وی د بایدن حکومت باید د انفلاسیون کچه کم کړي، خو د سی څو ونه کړي چې اقتصادي وضعیت بالکل رکود وکړي. د امریکا د ترانسپورت وزیر پیت بیچګیټ وی غختلی اقتصادي وده به وشي.
کوم اقدامات چې موږ پیل کړي راتلونکي ته پکې داسې تدابیر نیول شوي چې تاسو به دا ډول چټکه پاموړ او درډر په پراخه کچه اقتصادي وده په خا نه ولیدلې کوم چې موږ تیر کال لرله. خو لا هم د غختلی اقتصادي وده تم لرو، په همدې بڼه هڅه ته دوام ورکوو.
د تیلو بای د پام ورل وړي شوی د تیر کال په پرتري سا کال نرخونه ډیر لوړ شو، او په ځانګړي ډول په اوکرين کې د جګړې په جریان کې بای نور هم لوړ شو. په دې موده کې د روسي تولیداتي کچه د لویدیز د بندیزونو لامل ټیټه شو. جمهوریت خوختون کې وی بایدن د انفلاسیون د مخنیوي لپاره هیڅ پلان نه لري.
Biden's a rich kid.
Biden لوښ ته من دی هغه په دینه پوهیږي چې د انفلاسیون سره څه وکړي. هغه د انفلاسیون د مخنیوي هیڅ پلان نه لري. هغه د خپل لاسه رامنځته شوی انفلاسیون ملامتي د پوتین په شمول په نورو اچوي.
تیرونی د بایدن حکومت د تیلو تولیدونکو هیوادونو د یوې مهمه ډیپلوماټیکې پریکړې ستاینه وکړه چې په راتلونکو دوه میاشتو کې به د خامو تیلو ارزه زیاته کړي.
بل پلاو ملګری ملتونه اټکل کوي چې اوکرين اوس په نړۍ کې یو د هغو هیوادونو نه دی چې تر ټولو ډیر ماینونه لري. په هغو سیمو کې چې نور د روسیې د ولکې لاندې نه دي، تخنیکی کارپوهان د ورځې په سلګونو ماینونه هم پاکوي. تفصیل پر رپورت کې وګورئ.
د یوکرين مایک پاکون کې میخایلو الیف په هغه سیمو کې د روسیې ماینونه پاکوي چې اوکرين د هیواد په شمالي برخه کې بیرته نیولې دي. هغه وایي چې دومره ماینونه یې مخکې نه دي لیدلې.
موږ له مخه د یو وزرونه ډیر چاودون ته توکي پاکړي. اوس مهال موږ په کلیو کې ماینونه پاکو چې د روسیې په اشغال کړي چې خلک په خوندي توګه خپل کورونه ولاړ شي.
هغه او د هغه ټیم د سهار له تر ماښامه په اونۍ کې وګرځي کار کوي. د هغه روزل شوی سپی هم د هغه سره د ماینونو په موندلو کې مرسته کوي. د هغه سپی اوس یو نړیوال ستوری دی او د یوکرين ولسمشر زلنسکي نه جایزه هم ترلاسه کړې ده.
کله چې کاش کوونکی اله چلونه شي دا یو ټاکلې سیګنال راپورته کوي. سپی په دې تمرکز کوي کله چې سیګنال زیاتېږي دغه په غور سره اوري، او کله چې کاش کوونکی اله ورستای سیګنال ورکوي سپی بیا په کیندلو باندې پیل کوي.
الیف او د هغه ټیم عملیاتي ماین پاکونه کوي. دوی د ځای اوسیدونکو د شاوریدونکو توکو رپورټونو ته ځواب وايي. بل پړاو بشر دوستانه ماین پاکی ده چې هدف یې د سیمې د خوندیتوب تضمین دی.
دا د ماین پاکۍ خورا اوږد ډول دی. د بشر دوستانه ماین پاکۍ هدف د ځمکه بیرته د هغه مالک ته سپارل دي.
د اوکرين د ماین پاکولو ټولنې سره سره په سیمه کې یو څو نورې ډلې هم فعالیتونه ترسره کوي.
هالو لارې مخه په اوکرين کې د مونږ څلور سوه او دیرش کسان په کار ګمارلې. مونږ د 2014 کال راهیسې هلته کار کوو. نو زه خپل پروګرام ته وګورم چې مونږ د اوسنۍ شخړې لپاره څه ډول کار کولی شو. نو مونږ یوازې په دونباس کې کار کاوه او اوس په ټول هیواد کې کار کولو ته حرکت کوو.
د اوکرين د کورنیو چارو وزارت اټکل کوي چې دوه برابر خوربه د ماين پاکونی عملیاتو ته ضرورت ولري او دا چې د جګړې د ختمېدو وروسته د اوکرين په بشپړ ډول د ماينونو نه پاکول بل سيزي وخت ونيسي. نظرانه سوزي، امریکا غږ، واشنگتن.
او سم نور نړیوال مسایل. د عراق یوې محکمې د دوشنبه په ورځ د هغو دوو اروپایي سیلانیانو محاکمه بیا پیل کړه چې د لرغونو آثارو په قاچاق تورن دي. آلماني تبعه فولکر والدمن او متقاعد برتانوي جیولوجیست جیم فین وروسته له هغې په دې جرم تورن شول چې د دوی سره د مارچ په میاشت کې له هیواد څخه د وتلو په مهال لرغونی آثار موندل شول. د مې په 28مه د بغداد جنایي محکمې قضیه وروسته له هغه وځنډوله چې د دوی وکیلانو استدلال وکړ چې د لرغونو آثارو په اړه نورو معلوماتو ته هم اړتیا وه. حکومتي تخنیکي ټیم دا توکي ورزول چې د دې آثارو نه لس سره موندل شوي او دوه د والدمن سره. کیدای شي په دې کې ځینې ټوټې د لرغونو او بې سارو آثارو په توګه طبقه بندي شي، ځکه چې د 200 کالو قدامت لري. د دین وړاندې د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې د روان 2023 میلادي کال د پیل څخه بیا تر اوسه د ماشومان او میندو په ګډون په خوارځواکۍ اخته 860 زره ناروغان روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کړې ده. د روغتیا وزارت خبریالانو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې له دغې ډلې څخه 500 زره هغه تر 15 کلنۍ کم عمره ماشومان دي چې روغتیایي خدمات ورته برابر شوي. دوی وایي په دغه موده کې په افغانستان کې د سخت خوارځواکۍ شاوخوا 301 اتیا زره پېښې او 109 اتیا زره متوسطې پېښې ثبت شوي. د هغوی څېړنې ښیي چې اوس مهال تر 15 کلنۍ کم عمره 3.8 میلیون ماشومان په افغانستان کې له خوارځواکۍ څخه ځوریږي. د دې نوړاندې افغانستان ته چیرمه د پاکستان، بلوچستان او خیبر پختونخوا ایالتونو ترمنځ د غرونو مشهوره لړۍ کوه سلیمان په ځینو برخو باندې د اور د لګېدو وروسته د مدني ټولنې فعالینو او پارلماني غړو د پیښې د پلټنو غوښتنه کړې ده. د پاکستان حکومت د اور مړ کولو هڅې کړې دي، خو فعالین وایي چې حکومت په وخت اقدام نه دی کړی. په دې اور کې نه یوازې ځنګلونه بلکې د مرغانو او وحشي ژویو ژوند هم زیانمن شوی دی. ځایي چارواکي وایي چې په دې اور کې څناڅش 5 کیلومتره ساحه زیانمن شوی ده. نورحال شهناز نفیس ورکوي.
د بلوچستان ولایت په شیرانی سیمه کې چارواکي وایي د کوه سلیمان کې تقریبا 1.5 کیلومتره زمکا د اور لمبو وهلې ده. د ملګرو ملتونو شمیره ښایي چې په یاد سیمه کې په 2.5 اکر زمکا یوازې د چلغوزو 1500 ونی وي. د بلوچستان ایالتی اسمبلی غړی وای د پلټنو غوښتنه کړې ده.
ما د حکومت څخه غوښتنه کړې و چې د دې پلټنه دی وسی او چې دا دومره لوی تاوان وسو د دې چې د کال چې درنیم عرب روپی د خلکو آمدنو هغه ختم سو، ماشی قتلعام وسو. د دې سره نه یوازې چې ماشی قتلعام وسو بلکې کلایمیټ چینج د دنیا تر ټولو لوی موضوع ده. کلایمیټ چینج ته تاوان ورسېدی، په خاصه توګه شیرانی ضلع، موساخیل، ژو، بارکان، ترکولو پوری، دا تر کله سیفلا پوری د دې ځنګل له وجې دلته د وسی بارانونه کېدل او اوس به دا بارانو کې تر ډېر حده کمی راسي.
د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت ادارې ویلي دا اور تیر میاشت د مئی په 9 نیټه لومړی د خیبر پختونخوا په مغول کوټ سیمه کې ولګېدو او په 12 مئی د بلوچستان موساخیل ولسوالۍ د سپین غر او بیا شیرانی سیمه ته ورسېدو. ځایي اوسیدونکي فکر کوي چې په ځنګل لګېدلې اور قصدن ببل شوی وي.
دا د افرادو کار نه ولې داسې افراد چې کوم زموږ خلک چې زموږ چس په تلې به اور بلې فکر نه کوم. ما د دې تفتیش کړی دی په دې کې دلته یو شخړه هم نشته د اولسونو ترمنځ چې چیرې د اولسونو ترمنځ شخړه وي هلته بیا دی اورونه لګي. او داسې مثال زموږ په دې وطن کې چیرته هم نشته چې پښتانه ده په دومره لوی تعداد کې وداسې ځنګلته اور ورکړي چې لږه ځخه دوی فصل اخلي. داسې یو ثبوت نشته په تیرو سلو کلو کې.
د کوه سلیمان د غرونو لاسوړنو چې دا اونې د خیبر پختونخوا د شانګلی، بونیر او دیر په غرونو هم د او لګیدل ویډیوګانې په ټولنی زرسنو خپرې شوې.
په دې کې شونې لري دا په نوبات کې باندې اندازه لګیږي چې څومره تاوان شوی دی. ها، د اقتصادي پامت کې خالی دا یو شرغله ایریا سی کما ده 10 کیلومتر سکوئر 10 سکوئر کیلومتر چې کوم اور بل سوی دی لدې ځخه سالانه ترنیم عرب پاکستانی روپیو فصل بچیدل دا ټول ختم شو.
کوهی سلیمان د غرونو په لړۍ باندې د لګیدلی اور د پلټنو او زیانونو په اړه د پاکستان محکمې ته قضیا رسیدلې ده.
د دې د انکوایري وسی چې دا اور چا ولګولو، د دې اور پوسټ یا پری بینیفیشری څوک دی، او دا اور ولې دومره پیلاو سو چې هغه بالکل د چکم د پاکستانی چکم فارسٹ ڈپارٹمنٹ تھی کبیا فشریز ڈپارٹمنٹ تھی کبیا وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ تھی دا اخول اللہ سے زخولی ہو تو دا دی بابت انکوائری ہو سی.
د پاکستان حکومت په بلوچستان کې په غرونو د اور مړکولو لپاره د حکومتي هلیکاپټرو ترڅنګ د ایران نه هم د اور وژنې الوتکې غوښتې وې، خو محلي خلک وایي د اور مړکولو او مخنیوي کې حکومت په وخت اقدام نه دی کړی. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
بل پلو د مارغانو د ژغورنې فعالان دلته په امریکا کې د مارغانو د خوړو موندلو او بقا لپاره مناسب ځایونه برابروي. راځي تفصیلي رپورټ وکړو.
دا لندې کروندې چې د لارې په سر د رستورانونو په څیر ښکاري، د هغو مارغانو د لپاره جوړې شوی چې له لیرې واټن مزلې کړی وي او دلته بیا د خوراک لپاره تم کیږي. دا موقتی او لندیز مکی په داسې وخت او موقعیت کې جوړ شوی دی چې د مرغانو د اوږده مزل په لاره کې د دمې ځای کار ورکړي. د کالیفورنیا د مرکزی درې کروندې اوس د انسانانو لپاره د خوراک منبع نه ده، خو د مهاجرو مرغانو لپاره هم دلته خواړه موندل سخت شوی دی.
200
کاله مخکې چې مرغان به د دې منطقې د پاسه راتلل، نو دا شنې او لندې منطقې لیدې چې خډیر حشرات او نور خواړه پکې میسر وو. بیا دغه منطقې انسانانو ونیولې او د مرغانو د رزق لارې بند شوې.
مرغان چې قریب 1000 کیلومتره د خوړو په تکل کې پرواز کوي، زیاتره یې په لار کې مړه کیږي.
په تیرو 50 کلونو کې د شمالي امریکا د ساحلي مرغانو شمیر 30% راکم شوی دی.
د وروجو فصلونه د کال دی وخت کې وچوي، نو د مرغانو د بقا لپاره مبارزه کوونکو له کروندګرو څخه غوښتي چې یو څه وخت لپاره ځمکې خړوبې وساتي، تر څو د مرغانو د څه وخت لپاره د استوګنې او خړو زمينه مساعد سي. اوبه قحطي وهلو ځمکې لپاره یو قیمتي وسیله ګڼل کیږي او ډېر په احتیاط کارول کیږي. د مرغانو د ژغورنې فعالین دا تصمیم نیسي چې کومه منطقه کې او کوم وخت د مرغانو لپاره د ځمکو د اماده کولو لپاره مهم دي. یو داسې نوې ټکنالوژي مو موندلې چې د مرغانو د راغونډېدو څارنه ترې کېدای شي.
د دغه نوې ټکنالوژي په برکت دا معلومات کیږي چې مرغان چیرته ځي او چیرته کینی او د کال په جریان کې څنګه ژوند کوي.
دغه نوې ټکنالوژي چې له سټلایت تلارې معلومات راغونډوي چې اوبه کوم ځای کې دي او چیرې د مرغانو د لپاره لمدې ځمکې موندل کېدای شي. د مونټانا ایالت قریب 1.2 هکتار ځمکه د مرغانو د تمځای لپاره وقف کړی ده.
رایس فارمینګ اند کنزرویشن
زما په دې سمکو کې قریبا 20 کال کېږي چې کاروند کوم. دلته به په خو ډیر کم مرغان راتلل، خو اوس قریبا په زرهه مرغان را روان دي.
د دې پروژې د کامیابیدو څخه پس د ورجو کاروندګرو هم د نورو سره په شریکه د تورته پروګرامونه پیل کړی دي.
They're the biggest landowners right in the west.
فلويديس کې ډېر پراخ ځمکې لري. موږ باید ځنی برخي مرغانو د اوسېدو لپاره جلا کړو.
د کالیفورنیا کروندګر وایي چې دا کار ممکن دی او کوي به. شافیا سردار، امریکا جاخ.
او په اخر کې افغانستان او زیمبابوي د کرکټ ټیمونو ترمنځ د دریو یو ورځنیو سیالیو په لړ کې نن دویمه سیالي د هراري په کرکټ میدان کې ترسره شوه او تاسو ته زیرې لرو چې افغانستان دا لوبه وګټله. لمانځنې خوبوي، خو اول به د یو لوبغاړي غږ واورو.
دلته دا راتګ مونږ پر ډېر مثبت تمام شو. موږ پوره چمتو یو چې دا روان کوم میچونه چې دی د سیریز درې ون ډے او درې ٹی ٹوینٹی. نو موږ پر مهم ون ډے میچونه دي سوپر لیگ چې دا درې وړ وګټو، ځکه 10 پوینټونه موږ خپلو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون خبرونه دوام لري. د پښتو خبرونه نوروز ته د ری خبرونه د زما همکاره لینا روزوی موږ سره مل ده چې د خبرونه مطالب تاسو وړاندې کی میرابانی لینا جان ستړي مشه.
سپاس از شما. با سلام به شما و بیننده ها. برنامه یدری تا لحظات دیگر با تازه ترین اخبار افغانستان و جان، تحلیل های مرتبط و دیگر گزارش ها آغاز میشه. امیدواریم در این ساعت بعدی هم